آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
د افغانستان د لوګر په ولایت کې نن سهار په ځانمرګي حمله کې 14 کسه وژل شوې دي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې په بمباری کې د یوې دهشتګرې ډلې مشر وژل شوې ده، او کریمیا ته د روسي عسکرو د لیږلو نه وروسته اوکراین نن د تیارسي په حال کې و. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د انتخاباتو د شکایاتو کمیسون ویلي دی چې د ولایتي شوراګانو د 300 کاندیدانو تحصیلي اسناد سیلي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زیبا خادم او ایوب خورین صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي شپږ تنه انتحاري برید کوونکي چې شپږ سره ټول پاکستانیان وو، د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو لمنځه تللي دي. دا چاودنه نن سهار د لوګر د ولایت په مرکز کې د بابوس د سیمې نیازی کلا ته څیرمه په یو کور کې په داسې حال کې وشوه چې د پولیسو ځواکونه غوښتل په دې سیمه کې د دوی د نیولو په موخه پوځي عملیات وکړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ عامر عبدالولي توپان آشنا رادیو ته وویل چې دغه کور ته د پولیسو د ورتګ نه مخکې د تیلو هغه ټانکر وچاودید چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو. د دې قمندان په وینا په دې چاودنه کې شپږ تنه پاکستاني انتحاري برید کوونکي، درې تنه طالبان، دوه ماشومان او دوه ښځې هم وژل شوي دي. د لوګر د والي ویاند دین محمد درویش امریکا غږ ته وویل
فنن سهار په 15 بجو د لوګر ولایت مرکز اروان د بابو زنیازه په کلا کې په چاودیدونکو کوم موادو بار یو موټر هلته چاودلی چې د چاودنې په پایله کې شپږ تنه د پاکستان اهداف درې تنه افغانان دوی وژل شوي دي. چاودنې خو بدبختانه د همدغې موټر چې دروازه وه د دې کور تر څنګ د سور یو بل کور هم و چې دې کور هم ویجاړ شوی چې په پایله کې دوه زنانه او دوه ماشومان هم وژل شوی. شپږ تنه پاکستانیان دي، درې افغانان دي چې نه تنه خو د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې دوی د دولت وسوال مخالفین دي، او په زمن کې څلور بېګناه کسان هم چې دوه ښځینه او دوه ماشومان دي دا بېګناه دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د شکایاتو کمیسون د ولایتي شوراګانو د 300 کاندیدانو تحصیلي اسناد سیړي. د انتخاباتو د شکایاتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د تحصیلي اسنادو د ارزیابۍ دغه بهیر به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي کمپین پورې ادامه ولري او نتیجې به اعلان شي. په لومړۍ ورځ د نوي تنو کاندیدانو تحصیلي اسناد چې په بیل ولایتونو پورې اړه درلوده وڅېړل شول. محمد نادر محسنی د شکایاتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویلی دی دوی ته شکایتونه رسیدلی دي چې ځینو کاندیدانو تحصیلي اسناد په پیسو اخیستي دي او یا یې جعلي جوړ کړي دي. دغه اسناد او دا کسان به د دې کمیسیون لخوا وپیژندل شي.
د پاکستان پوځ وایي نن یې په قبایلي سیمه کې د یو تراګر د یوې تراګرې ډلې د مشر یو مرکز بمبار کړ او په پایله کې 15 تنه تراګر او د دوی په وینا وژلي دي. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د حکومت سره په ټپه د درېدلو مذاکراتو د بیا پیل او تعقیب دپاره د یوې میاشتې اوربند اعلان کړی دی. د بمباری اصلي هدف مولا تومانچایی و چې د پولیو د واکسیناسیون د یوې ډلې او پولیسو پر یوه کاروان باندې په یوه خونړي برید کې په لاس درلودلو تورن شوی و. د پولیسو په وینا په دې خونړي برید کې چې د شنبې په ورځ وشو 12 تنه پولیس وژل شوي وو. حکومت وایي د سولې مذاکراتو ته لیواله دی په دې شرط چې مخالفه ترهګري ډلې او طالبان د اوربند پریکړه مراعت کړي. پاکستانی طالبانو پرون د شنبې په ورځ د حکومت لخوا د نه برید د ژمنې په ترلاسه کولو د یوې میاشتې اوربند اعلان کړی و.
هغه وخت چې د روسیې پارلمان د ولادیمیر پوتین دا وړاندیز ومانه چې کریمه ته پوځونه استوي، له روسیې سره د احتمالي پوځي نښتې د رامنځته کېدو له امله اوکراین نن د تیارسي په حالت کې و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د روسیې جمهور رئیس ته پرون په تلیفون کې خبرې کړې دي، 90 دقیقې ورسره غږېدلې دي او د اوکراین په هکله یې اندېښنې څرګندې کړې دي. چارواکو ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما د روسیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې روسیې په څرګند ډول د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او نړیوالو قوانینو نه تیری کړی دی. د روسیې خبری اژانسونو ویلي دي چې ښاغلي پوتین ښاغلي اوباما ته ویلي دي چې ماسکو د دې حق لري چې په کریمه او یا د اوکراین په ختیځ کې روسی ملت وساتي. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په اوکراین کې نړیوال سارون کې ځای په ځای کړي. یو خوا د اوکراین داخلي سیاسي کړکیچ او بل پلو د روسیې پوځي ګواښ اروپا د یو نوي بحران سره مخامخ کړی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین په جنوب لویدیځ سیمه کې د اورګاډي د سټیشن امنیتي تدابیر له هغه وروسته ډیر کلکونی ولشول چې په چاقوګانو باندې د بریدونو په پایله کې درې دېرش تنه ووژل شول او تر یو سلو دېرش ډیر نور ټپیان شول. دا پیښه د شنبې په ورځ وشوه چې د عیني شاهدانو په وینا څو تنه ناپیژندل شوي کسان چې تورې جامې په تن کړې وې د کانمینګ د اورګاډي په سټیشن کې پر درېدلو خلکو ورمنډه کړه او هر څوک چې په مخه ورغلل په چاقو یې ووهل او وی وژل. دا تر اوسه نه ده معلومه چې برید کوونکي نیول شوي دي او کنه، خو پولیس وایي دوی لږ تر لږه څلور تنه داسې مشکوک کسان د ټوپکو په ډزو وژلي او له پښو یې غورځولي دي. تر اوسه هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د برید علت او د دې پیښې د رامنځته کېدو علت نه دی څرګند.
تایلندی چارواکي وایي د رای اچونې مرکزونه په 15 ایالتونو کې په سوله ییزه طریقه پرانستل شوي تر څو د تیرې میاشتې د بی پایلو ټاکنو نه وروسته دویم ځلي عمومي انتخابات ترسره شي. دغه رای اچونه په داسې حال کې شوې ده چې اوس هم په هیواد کې مظاهره کوونکي د صدر اعظم یونګ لوک شیناواترا د استعفا غږ کوي. په نورو ایالتونو کې به د بیا رای اچونې بهیر په نوو نیټو وشي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د فبروري په دویمه د تیرو ټاکنو په تړاو د اوه اویا ایالتونو نه 13 مخالف نظر درلود او د نتیجو منلو ته تیار نه و. کمیسیون دا هم وایي چې د هر ایالت نتیجې به په جلا توګه نه اعلانوي، بلکې د ټولو ایالتونو د رایو نتیجې به یو ځای اعلان شي.
د نایجیریا شمالي برخې چارواکي وایي په 2014 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه چاودنې په هغه سیمه کې وشوې چې د بوکو حرام په نوم ترهګریزه ډله پکې تاوتریخوالي ته لمن وهي. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه پرون د مډګوري په نوم په یوه ګڼ مارکیټ کې وشوه او دویمه چاودنه په داسې حال کې تنظیم شوې وه چې خلک د لومړۍ چاودنې نه وروسته د ټپیانو د مرستې دپاره ورسېدلي وو. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشیږي. د رپورټونو او نورو مطالبو نه مخکې د سپورتي خبرونو په اړه کې تاسو ته نن لږ تازه معلومات درکو. تاسو ته معلومه ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال مته ولا عبد صاحب په ډاکا کې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیا د جام په لوبو کې د بنگلاديش ټیم ته ماتې ورکړې ده. لوبې د عملري دا چې نن کم ټیم د کم ټیم سره لوبې کوي او هلته د لوبو حال څنګه ده د خلک څه فکر کوي مته ولا عبد سره دا وسخه کیږو. عبد صاحب سلام شي.
السلام علیکم زیبا جان.
وعلیکم السلام. نن کم ټیمونه لوبه لري عبد جان؟
نن د آسیا دو مهم ټیمونه چې دي هغه یو د قوي چې کوم غټ یو بل سره کشمکش لري هند او پاکستان، هغه نن د کرکټ په میدان کې سره مخامخ دی او د دې لوبې چې کله می یو قسم د مارکی او د یو د جنګ ولې حالت جوړ یو د دوه طرفونو سره ماشيان هغه شوې د دې په داتي مېرپور میدان کې نه سیمه میدان دغه د هند او پاکستان لوبغاړي میدان کې دی لوبه تقریبا مساوي روانه ده هند 250 مونږ هدف پر کړ پاکستان ته پاکستان لګیا دی د هدف په تعقیب کې څلور لوبغاړي سوځېدلې دي نو لوبه خپل غا مورس باندې دا معلومي مورس ته
پرون څنګه معلومه وا چې د افغانستان ټیمي غټي او نن د سینما معلومیږي چې څوک به غټي یا نه ویل کیږي مشكله ده
هم دا خو خبره کرکټ کې توالم ده چې ورسته مرحله پورې چې حالت بالکل واضح شي ونی چې کوم ټیم څونه لوغړی پاتې دي څونه منډه پاتې دي نو پرون چې تاسو ما خبره کوله واغ چې د افغانستان د پوزیشن نه حیثیت دی قوي او بنګلاديش سخته او چې راموندي پوره کې نو ما په دې احساس ته ویل چې لوبه په ټوله خیر سره اوس لکه نشم ویل چې پاکستان هم تکړه ټیم دی او هند خو ځان ته خپل نوم لري نو هر څوک کولای شي چې غلو په خپل طرف ته وګرځي
ښه اوس یو بل سوال دلته پیدا شو هغه دا چې په دې ټیمونو کې چې کوم ټیم وګټي هغه به خی چې بیا افغانستان ته ګټو کې د افغانستان ټیم ته
والله دې بچنه ته خو ماشاالله ښه سوال دی کرکټ په حساب باندې برابر او خبره درته کوم کړه ځکه چې افغانستان اوس ماشاالله د پینځو ټیمونو کې څلورم ټیم شوی دی بنگلاديشي لاندې کړی دی نو افغانستان تیر معجزه اوسي او سبا سریلانکا ته بل سبا بل سبا هند ته ماتې ورکړي نو نن مې لوبه کې خو بیا په کار نه شي هند دی وګټي او پاکستان لاندې شي ځکه چې پاکستان یو ګټي پاکستان او اتومات پینځه پوینټ زیات لري یو پوینټ بونس پیدا کړی افغانستان په لوبه کې نو سریلانکا او پاکستان اول دویم کې افغانستان بیا څلورم تر شي نو نن د هند ګټه په حساب باندې افغانستان ته مفید ده
او د سیکاریم چې د هند ټیم قوي هم دی کنه دا رپورټونه خدا سي وایي بس نو تګوره چې میدان کې سوق قوی کیږي نور معلوماتو لپاره رسته بیا در سره غږی ووس دستی په مخه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د افغانستان د انتخاباتو د شکایتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو تحصیلي اسناد سیړي. د کمیسون ویلی دی دوی ته شکایتونه رسیدلي دي چې ځینو کاندیدانو جعلي اسناد جوړ کړي دي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په ځاسیال کې چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالیو پیلیدو ته یو ورځ پاتې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغو انتخاباتو کې د ولاړو نږدې 400 کاندیدانو د زده کړو اسنادو سیړلي نن پیل کړي چې له مخې به یې هغه کاندیدان چې په اسنادو کې ګوتې وهل شوي وي او یا هم اسناد یې نیمګړي وسي له انتخاباتي سیالیونه وایستل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتي شوراګانو دغو 400 کاندیدانو له ډلې د نوي تنو د اسنادو پلټل په یوه علنی غونډه کې پیل کړل.
ما ای افراد رهبری کې حق از کسی ضایع نشه امروز
نادر موسینی ویل مونږ د دې لپاره چې د چا حق ضایع نشي نو شخصا یو علنی او عمومي غونډه ته دوی را بللی دي تر څو دوی د اسنادو پر وړاندې کولو سره کوم شواهد چې په واک کې لري مونږ په دې کاني کړی چې آیا د افغانستان په دننه او یا بهر کې د تعلیمي موسونه پاره شوي دي او کنه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر موسینی وایي چې د افغانستان د پوهنې د وزارت لخوا دغه کمیسیون ته د دغه 300 کاندیدانو د نمونو یو لیست رسیدلی چې پکې ویل شوي چې دغه کاندیدان د فراغت اسناد نه لري. نادر موسینی ویل چې دوی به د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي سیالیو د پیلیدلو تر وخته دا اسناد وپلټي او هغوی چې اسناد نیمګړي وسی د انتخاباتي سیالیو نه به وایستل شي.
اگر به مواردی بر بخوریم که اینا فاقد
نظر موسینی ویل که چیری داسې مسلو سره مخ شو چې هغوی چې د زده کړو اسناد نه لري یا یې په اسنادو کې تزویر او جال کړی وسی او یا دا چې کومو راپورونو له مخې چې موږ ته را رسیدلي دي هغوی اسناد په بیه اخیستي وي دا ډول کسان به هیڅ وخت د ولایتي شوراګانو روسي لیسته لاره ونه مومي. خو نظر موسینی ویل چې دوی چې د دغو نوي تنو کاندیدانو کوم اسناد نن وپلټل زیات شمېر یې د تمې په خلاف لازم قانوني اسناد درلودل. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې هغه کسان چې غواړي ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي ورته په کار دي چې 12 ټولګي نه فارغ شوي وسي. د محمد کریم افغان په نوم د خوست په ولایت کې ولایتي شوراګانو ته یو کاندید چې نن په دغه علني غونډه کې برخه لرله ویل چې دا به خوي چې په مرکز کې د دوی د اسنادو د پلټلو په ځای د دوی اسناد په مربوطه ولایتونو کې پلټل شوی وي.
چې دغه مشکل په ولایت کې حل شوی وي دا ډیره خوي خو بیا مونږ چې دلته راغلو مونږ چې د خپل د اسنادو پر دې باندې خپل اسنادو دی پاکو مونږ په خپل دغه راتک باندې ویاړ فخر کو تر څو هغه څوک چې د دې پوسټ لپاره مناسب کس وی هغه باید مختار شي تر څو خپل وطن خپل هیوادوال لپاره خدمت وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو اسنادو پلټل په داسې حال کې پیل کړي چې د سې شنبې په ورځ ټاکل شوي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو یو میاشتنی انتخاباتي سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ به د حمل د میاشتې تر دیلسمې دوام ومومي. د جمهور ریاست د یولس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ د دلبې په دیلسمه پیل شوي چې د هغوی ترمنځ سیالۍ به هم د حمل په دیلسمه پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې جمهور رئیس اوباما جمهور رئیس پوتین ته ویلي دي چې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. د ناتو عمومي منشي هم ویلي دي چې د روسیې دغه عمل سوله تهدیدوي. د آشنا رادیو همکار، د آشنا تلویزیون همکار قرزنگ دغه رپورت لولي.
چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې روسیه په څرګند ډول د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او نړیوالو قوانینو څخه تیری کړی دی. ښاغلي اوباما وویل د امریکا متحده ایالاتو په هغه غونډه کې له ګډون څخه چې د جهاته غونډې د تیاري په خاطر چې د سه کال په روسیه کې په سوچي کې جوړیږي ګډون کول ځنډولی دي. د روسیې خبری آژانسونه وایي چې ښاغلي پوتین ښاغلي اوباما ته ویلي چې ماسکو د دې حق لري چې په کریمیا او یا د اوکراین په ختیځ کې روسي ملاتو تاوتریخوالي په وړاندې وساتي. د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې په اوکراین کې نړیوال څارونکي ځای په ځای کاندي.
There is a clear way forward.
روخانه لار په مخ کې ده چې هغه د ملي حاکمیت تضمینول د ځمکني بشپړتیا ساتنه او د روسي اندېښنو ته کتنه ده. لومړی باید روسیا په مستقیم ډول د اوکراین دولت سره اړیکې ونیسي. دوهم دا چې د ملګرو ملتونو د سازمان د نړیوالو څارونکو په شمول باید چې څارونکي اوکراین ته واستول شي. دا د حقایقو تر سره کولو او د هر ډول سوء استفادې څخه د مخنیوي ډېره ښه لاره ده.
د اوکراین سفیر یوری سرګیوف د امنیت شورا ته ویلي چې د روسیې 15,000 پوځیان همدا اوس په کریمیا کې د روسي اوسیدونکو نه د ملاتړ په خاطر ځای په ځای شوي دي.
موږ د مشورې لپاره تیار یو. خو هغه څه چې موږ غواړو هغه دا دی چې باید ټول پوځونه ووځي، ځکه چې هغوی اوس په غیر قانوني ډول هلته دي. موږ د روسیې د هر ډول تشویش او د هر ډول ستونزې د حل کولو لپاره تیار یو، خو هغوی باید پر شا سي.
But they are to move back.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي امریکا د بهرنیو تاثیراتو یو برخه ده چې اوکراین یې د سیاسي حلارې څخه پرته په کړکیچ کې اچولی دی. هغه زیاتوي چې سیاسي اندېښنې باید د کامیابۍ لپاره یوه لاره پیدا کاندي تر څو چې یو سیاسي لوری وکولی شي د اوکراین د بحران په حل فصل کې مرسته وکړي. روسیا وایي چې په کریمیا او د سیواستوپول په سمندري اډه کې پوځي فعالیتونه د اوکراین سره د موافقې له مخې پر مخ بیایي. د اوکراین د ملي دفاع د شورایو چارواکي ویلي دي روس لاغه چې د روسي پارلمان په غهیواد کې د پوځي ځواکونو ځای په ځای کول تصویب کړل، اوکراین ټول خپل احتیاطي سرتیري ورغوښتي دي. هغه ژورنالیستانو ته ویلي دي چې د شورا د دفاع وزارت دستور ورکړی دی او ټولو کسانو نه چې د اوکراین په وسوالو ځواکونو کې غوښتي دي ویلي دي چې سره منسجم شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA
پښتو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا پوځ د مذهبي ازادیو نوي قوانين تصویب کړی دي. په دې هکله رپورت لرو.
د امریکا په پوز کې په عامه د جیرو په پرشولو بندیز دی او وجه ورتوالی او خوندیتوب دی. د پینټاګان وایاند او د امریکا د سمندري ځواک اډمیرال جان کربی داسی ویل
تاسو چې دغه ټول بدلونونه ویني د حقیقت ما په فکر دا یو صادق هڅه ده چې ټول امریکایان چې د هرې طبقې وي د امریکا متحده ایالاتو په پوز کې خدمت وسکړي.
دغه مسله په دې وروستیو کې د حسن ندال د محکمې په جریان کې بیا راپورته شوه. حسن ندال د امریکا د پوز هغه مسلمان جګړن وو چې په 2009 کال کې د فورت هود په پوزي اډې کې ډلیز برید وکړ. د محکمې قاضي حسن ندال ته امر کړی وو چې جره دی وخري. دغه نوي قوانين د مسلمانانو د فشار په نتیجه کې نه دی راغلي، بلکې خو د سکان افغانانو د یوې کوچنۍ ډلې د فشار لوجي رامنځته شوی دی. کمال کلاسی د امریکا د پوز د احتیاطي ځواکونو بریدمن دی او د پوز په روختون کې د بیړنیو حالاتو د ډاکټر په توګه کار کوي. هغه ته د جګړو یو عزتمن کارمن په سترګه کتل کیږي. هغه وایي چې د امریکا په پوز کې د پام وړ سیکان غړیتوب لري. هغه د سکایپ د لارې د دغو بدلونو په هکله داسې وویل:
موږ له دې عمله ډېر خوشحاله یو، خو په پالیسیو کې د بدلون راوستلو دپاره لا ډېر وخت دی چې هغه ته په اصل کې اړتیا ده.
د سیکانو په مذهب کې د ویښتانو حتی د ژیرو خریدل هم منه دي. په داسې حال کې چې نوي قوانین کومندانانو ته د ځینو شیانو اجازه ورکوي او هغه کسان چې غواړي د دې نوي بدلون څخه استفاده وکړي نو ځینې شرایط باید پوره کړي. د سیکانو یو طرفدار رجدیپ سنگ وای دا د مننو ور نه دی. هغه وویل
یو سیک چې پوز ته تګ غواړي نو باید لومړی خپل مذهبي فکر ته وکتنه وکړي. په بلې باره هغوی باید خپلې ژیړې باید وخریي، وریښتان کوچني کړي، د لنګوټو اغوستل پرېږدي او دا کار باید پوز ته لا په رسمي توګه د قبلېدو مخکې ترسره کړي.
انتقاد کوونکو پر دې هم اعتراضونه کړي دي چې له سرتیرو څخه غوښتل سوي کله چې هر واري په نوي دندې وګمارل سي نو بیا دې اجازه واخلي. امریکایي اسلامي ډلې د دې نوي بدلونونو له وجې تشویق سوي دي او وایي هغوی په خاصه د ښځینه سرتیرو دپاره نور مراعات هم غواړي. عبدالرشید محمد چې د امریکا په پوځ کې لومړی امریکایي مسلمان ملا دی د سکایپ د لارې داسې وویل:
دوی اوس هم د دې اجازه نه لري چې د سر د پټولو دپاره حجاب واغوندي او د هغه څه دي چې په اسلامي ټولنه کې ډېره زیاته مایوسي خپره کړې ده.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي دا د اردو هوایي ځواک او د سمندري ځواکونو د قومندانانو پورې اړه لري چې دغه قوانین عملي کړي. د دې نوي قوانینو طرفداران وایي په داسې حال کې چې دا نوي بدلونونه ډېر ښه خبر دی، خو دوی به د نورو بدلونونو دپاره خپلې هڅې جاري وساتي. خلیل خان، د امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
شمام دی زن می دی زگر می دی نظر می دی چشمام دی دا زمون وطن افغانستان دی دا 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 زمون وطن افغانستان.
اوست ده مهم خبرونو لندیز واری.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي شپږتنه انتحاري برید کوونکي چې شپږ سره ټول پاکستانیان وو د تیلو دی وټانکر په چاودنه کې چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو له منځه تللي دي. د هغه په وینا په دې چاودنه کې شپږتنه پاکستاني انتحاري برید کوونکي، درې تنه طالبان، دوه ماشومان او دوه ښځې هم وژل سوي دي. پاکستانی پوځ وایي نن یې په قبایلي سیمه کې د یوې ترهګرې ډلې د مشر یوه ځاله بمبار کړه چې په پایله کې 15 تنه ترهګر د دوی په وینا وژل سوي دي. دا پیښه یوه ورځ له هغه وروسته وشوه چې طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو د بیا پیل دپاره د یوې میاشتې د اوربند اعلان کړی و. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 400 کاندیدانو تحصیلي اسناد څیړي. محمد نادر محسنی د شکایتونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر وایي دوی ته داسې شکایتونه رسیدلی دي چې ځینو کاندیدانو تحصیلي اسناد په پیسو اخیستي او یا جالی جوړ کړي دي چې د دې کمیسیون لخوا به وپیژندل سي او اعلان بسي. وروسته له هغه چې د روسیې پارلمان د ولادمیر پوټین دا وړاندیز ومانه چې کریمیا ته پوځونه ولیږي، له روسیې سره د احتمالي پوځي نښتې د رامنځته کېدو له امله اوکراین نن تیار سي. د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې په اوکراین کې نړیوال څارونکي ځای پر ځای کړي. چارواکي وایي ولسمشر اوباما د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې روسیې په څرګند ډول د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په ډاکا کې د آسیا د کرکټ جام لوبې ادامه لري او پرون د افغانستان د کرکټ ټیم د آسیا د جام په دې لوبو کې د بنگلاديش ټیم ته ماتې ورکړه. نن خبرونه دادي چې د هند او پاکستان ټیمونه خپلو کې مسابقه کوي. نتیجې لا نه دي معلومه. وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو سره د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې په همدې مسلو باندې غږیږو. متیو لابد به د بنگلاديش نه راسن مستقیمن وغږیږي. د سټوډیو نه به همکاران تاسو سره وغږیږي. کولی شئ وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ، هر نظر او سوال چې لرئ مطرح کړئ. د سټوډیو نمبر دی 202-619-1-10. د ورزش او مسابقو مینهوالو ته ډیر ښه فرصت دی چې نن په دې پروګرام کې برخه واخلئ.